السلام علیکم تاسو زمون غغله ازادي رادیو او په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونه زه رضوان مراد د نور نیمی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په کورې چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا په نوې ستراتیژي کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تروریستي شبکو د زالو د منځوړلو تبعیت ډیره پاملرنه وشي. د ایران قونسلګری د فراول توسیدونکو د ویزې نه ورکوي دا چې ولې په همدې خبرونه کې اوري. پرونه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې صفی الله ستانک زی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف محمد نن له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. او پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په پیژندنې انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. پوره خبرونه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي چې د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان پوځیان په خپله جګړه اداره کوي.
سم عملیاتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا او توان لري چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناټو عسکر دلته جګړې ته داخل شي.
د ولسمشر مرسیال ویان دا هیله هم وخوده چې په نوې ستراتیژي کې د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډیر پام وشي. تمه ده سبا د واشنگتن ډي سي په کیمپ ډیویډ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګڼو نورو امریکایي چارواکو په ملګرتیا د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي بحث وکړي. د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف مومند ورور مصطفی مومند په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. هغه ویل چې آصف مومند د ملي امنیت ځواکونو د بلخ هوایي ډګر ته رسولی دی او له هغه ځایه په یو الوتکه کې کابل ته ځي. د بلخ سیمه ییزو چارواکو د ازادي راډیو د خبریال له هڅو سره سره په دې اړه تبصره نه ده کړې. آصف مومند د بلخ ولایتي شورا غړی دی چې د بلخ والي عطا محمد نور په فساد تورن بولي او ښاغلی نور هم بیرته په خپله آصف مومند په فساد کې ښکېل بولي. د رپورټونو په اساس آصف محمد د دوشنبه په شپه د بلخ والي عطا محمد نور کسانو په هوایي ډګر کې تر څو ساعتونو لانجو او ډزو ورسته لزان سره بوت او ادعا شوی چې شکنجه شوی هم ده. د ورسته د ملي امنیت ریاست ته سپارل شوی وو. افغان حکومت د قضیه د روښانتیا لپاره د ولسمشر د خاص استازي الماس زاید په مشرۍ یو پلاوی هم بلخ ولایت ته لیږلی دی. د آصف محمد دوه ساعتونکي د دوشنبه په شپه د هغه د نیول کېدو پر مهال وژل شوي وو او ګڼ نور کسان چې پکې پولیس هم شامل وو ټپیان دي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي له دې وروسته په ټولو تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دری تدریس وشي. ولسمشر غني دغه خبرې نن د 1996 او 99 تحصیلي کالونو په پرانیستغونډه کې وکړې. ښاغلی غني وویل میلیونونه افغانان یا په ایران او پاکستان کې رالوی شوی دی په پښتو او دری ژبو په بشپړ توګه حاکمیت نه لري نو باید په دواړو ژبو تدریس وشي.
افتخار درس دادن
یوی کله چې زه د کابل پانتون کې استاد او تدریس می ورکاو نیم درس می په پښتو ورکاو او نیم په دری. خو ورسته لانجی وشوي او بیا لانجی هواري هم شوي. نو درسونه نوټونه او ټول مسائل باید په دواړو ژبو تدریس شي.
نوټا بردو زبان، درس ها بردو زبان، زمينه فراهم.
په دې غونډه کې چې د کابل په پوهنتون کې جوړ شوی وای د کابل پوهنتون مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته افتخاري ډاکټرا هم ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی دی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل.
Well, we are disappointed at the U.S. decision.
موږ د امریکا متحده ایالاتونو له دې پریکړې خواشین یو. د تروریستي ډلو په توګه د هغو کسانو او ډلو نومول چې د کشمیر د حقونو لپاره کار کوي پوره ناانصافي ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویل شوی چې له دې سره د دې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1979 کال کې په کشمیر کې ښودل شوی یو تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاه کوي. نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. دې ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. له هغې ډلې یوه په 2014 کال کې په جموو کشمیر ایالت کې وشو چې 18 کسان پکې ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل لار به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد دی په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. هغه دا خبره نن په چین کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. جنرال جوزف دانفورد ویل دا تصور دا له تصور لري د پیونګ یانګ پریښودل شي څو د کلراډو په ډنور د اټومي راکټ حمله وکړي، او زما دنده همدا ده چې پوځي امکانات زیات کړم څو دغه کار مخه ونیول شي. اخو د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان نن په سیول کې خبرې لانو ته وویل چې په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو په اړه یوازې جنوبي کوریا پریکړه کولی شي. دا وی یوازې جنوبی کوریا په کوریا ټاپو وزمه کې د پوځي اقداماتو پریکړه کولای شي. هیڅوک د جنوبی کوریا له موافقه پرته پوځي ګام نشي اخیستلی. امریکا متحده ایالاتونو او ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې تر هر ډول پوځي اقدام اخیستلو مخکې زموږ موافقه ترلاسه کړي. د شمالي کوریا له خوا د شمی سرو کې د انتقال وړ راکټي ازموینې په دې وروستیو کې زیاتې شوې، او دغه هیواد ګواښ هم کړی چې کولی شي امریکا په راکټونو وولي. ولسمشر ډونالد ترامپ بیا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا د نورو پارونکو اقداماتو په ځواب به په اور او جګړه ورکوي.
له سفی الله ستانکزي څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر مانی تم لري چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو منځوړل شامل وي.
موږ غواړو چې د امریکا عسكر د ناتو عسكر ولته جګړې ته داخل صورت باندې خارجي عسكر موږ جګړې ته نه داخل وو. هغه کفار نامې
پر دې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم مخلو، او دا هم اوري چې ایران د فرا ولایت اوسیدونکو ته ویزې نه ورکوي.
د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی که دوی داسې فکر کوي چې په دغه سې فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به وکولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوی وکړي، دا ارمان بې پرون نه شي.
په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې په کندهار او زابل کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې شوې دي. په ترکی او ایران په ګډه په خپل ګاونډ عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتنې له پلان سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په لغمان کې د خپلواکۍ د ګټلو د 98 کالیزې د لمانځلو په ترڅ کې د خپلواکۍ اتل وپیژنې په نوم د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی.
موږ غواړو چې دغه کمپاین د کلي او د ولسونو هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژنې او د سولې او د امن پیغام په ټول ولس ته ورسوي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې د ماشومانو لپاره او د غراس کور کلی 19 پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 3 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. ولسمشر مانی وایي تمه لري چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د افغان ځواکونو سره همکاري او د تورستي شبکو د زالو لمنځوړل شامل وي. د ولسمشر دیوان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو ځواکونو له داخلېدو سره مخالف دی، او افغان ځواکونه کولی شي له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. د ولسي جرګې کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د جګړې سبب ګرځي، او امریکا باید د دې پر ځای دا لګښتونه پر افغان امنیتي ځواکونو وکړي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد له لوړ پوړو امنیتي چارواکو او سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره دغه هیواد پر ستراتیژۍ خبرې وکړي، ولسمشر یې ماڼۍ وایي تمه لري چې امریکا د افغانستان لومړیتوبونه په پام کې ونیسي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په جګړه کې د بهرنیو سرتیرو له داخلېدو سره مخالف دی، خو د ده په خبره د جګړې د مهارولو لپاره یې ملاتړ مهم ګڼي.
چې جګړه په خپله باندې مدیریت کړي. موږ غواړو چې د امریکا عسکر یا د ناتو عسکر دلته جګړې ته داخل.
او هغه آپشن چې وایي چې جګړه ممکن شخصي شي، یعنی شخصي کمپنیو ته ورکړل شي، هغه سره مخالفت دی که تر اوسه پورې لیدلوری نه لري؟ ښاغلی مینپال وایي د افغان لوري غوښتنه دا ده چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د بریا په هدف د دوی په ملاتړو او روزونکو فشار راوړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا جمعه په ډیوډ کیمپ کې د افغانستان په ستراتیژۍ خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر په دغه ځانګړي ځای کې چې مهمې پریکړې پکې کېږي، خپل امنیتي چارواکي او سلاکاران وربللي چې د امریکا تر ټولو د اوږدې جګړې په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس روانه اونۍ ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون بېلابېل انتخابونه لکه له قراردادیانو نه کار اخیستل او یا هم د ځواکونو ویستل د ولسمشر ټرمپ مخې ته پراته دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد صالح وایي امریکا څو انتخابونه لري، خو افغانان دې ته منتظر دي چې خپل ځواکونه تجهیز او هم دوی د خپل هیواد د امنیت مسؤل وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که د افغان ځواکونو له تجهیز وروسته حتی امریکا د وتلو پرېکړه هم وکړي، د افغانستان ثبات به ثابت وي.
بهترینه خبره دا ده چې ناټو یا امریکایان د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو ودري، هغه وسایل امکانات چې اوسنی جنګ دپاره مقابله کولی شي هغه د دې په لاس کې ورکړي. موږ افغانان څو پورې به د پردې په ونو موږ خپل امنیت ساتو؟ موږ مسؤلیت لرو، د افغانستان دولت مسؤلیت لري، د افغانستان ولس مسؤلیت لري چې د خپلې خاورې نه حفاظت وکړي.
د افغانستان د جګړې په اړه دا څرګندونې او غونډې داسې وخت کېږي چې په دغه هېواد کې د 2014 میلادي کال راهیسې د بهرنیو ځواکونو حضور په تدریجي توګه څو چنده کم شوی دی. اوس مهال 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناټو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې دېره دي.
و امریدل چې افغان حکومت وي د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې باید له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري او د تروریستانو د زالو لمنځه وړل شامل وي. د امریکا ولسمشر سبا جمعه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل هیواد پر ستراتیژۍ له خپلو سلاکارانو سره په دې اړه خبرې کوي. افغان حکومت خوشبین دی چې دا ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکزه نه وي. سالم احمد صالح په دې اړه د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپل جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو لخوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو په نظامونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه په مخنیوي کې به د سیاسي د سیمې د ستراتیژي د دې ستراتیژي جوړول کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې دغه نوي ماموریت نه وي، هغه زور ماموریت به چې د دوه اړخیز امنیتي قانون له مخې سوال یعنی افغان امنیتي ځواکونه به د ایدولوژي او د تبعه مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یا نظامي پلان چې افغان حکومت خپله په لومړي ځل باندې تیر شوار سره د افغان حکومت لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جوړ کړی دی. دغه پلان په کتو به دغه ستراتیژي څه ناڅه باید د دې سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دویني میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ته یا د ټرمپ ادارې ته ورکړی چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وسو او هرکلی یې وسو. جنرال نیکولسن ته ټرمپ ادارې یا ټرمپ خپله ډېر صلاحیت ورکړی، تر دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره د سپینې ماڼۍ سره او یا هم د پنټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت په لرلو سره دی کولای شي چې پر وخت باندې همدلته خپله فیصله وکړي.
آزاد صاحب، په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنګي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کېږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت وسپارل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې په 2014 هغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې به دا هماغه زوړ ماموریت دی. زوړ ماموریت له مخې به امریکایي ځواکونه د افغان نظامي ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول به لري، یعنې دلته د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت دوی په لاس کې لري. 2014 په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي. د دوی رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه دلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به په جګړه کې اصلا هیڅ رول نه لري، یعنې په عملي ډول د جګړې په ډګر کې دوی رول نه لري. یوازې د روزو سره حاله کړې د دوی ماموریت دی. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کړي او امریکایي دولت ډېر شرایط او ډېر قراردادونه پر مخ چې افغان دولت د دې سره لري نه واځي چې واسي امنیتي تړون بلکې دغه پرانا کې نو ټولنې چې افغان حکومت نه کول سره لري همدارنګه امریکایي بانکونه سره لري یا د امریکا د دولت سره لري دغه پرانا کې به امریکا دولت افغان دولت ته امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتته ځانلېږي
ویل کېږي چې په امریکا کې د نوې ادارې لراتک سره د افغانستان جګړې ته د امریکایانو او د امریکا د نوې ادارې پام کم شوی دی افغانستان ډېر لږ یادېږي کداغه پاملرنه کمیږي نظامی او نور مرستې هم شي اغیزمنې سي د مرستو کمیدل د افغانستان پر امنیتي وضعیت او پوځي مسایلو تاثیر نه کوي
برخ خبره ده هم د ادارې دراسته در او د لا چاو د سپلې نام څه برخ ده او د دې مثال کوم چې ما تاسو وایي چې دا د لومړي ځل باندې چې د امریکا یو پوځي مشرتابه په افغانستان کې څنګه نه واجد د امریکا د پوځانو مشرتابه بلکې د ریزولوټ سپورټ چې د ایساف د نکو د دوکونو په کول کې عمومي مشر دی جنرال نیکولسن دا په لومړي ځل باندې دا سیویلي چې یو جنرال سره بشپړ صلاحیت ورکول شي او وړاندې چې د پنټاګون یا سینګ ماري سره لکه په خوا چې هڅه مشورې کېدلې او بیا دا مشورې به کله ناکله ته راتلې په افغانستان کې واقع کوم دي او د امریکایي ځواکونو ناتو د ځواکونو کومه مرسته چې اړتیا لیدل چې هغه وخت راتلې اما کله کله نوې قدم چې هغه لري د افغانستان د افغانستان د جمهور رئیس په وړاندې د نړیوالو کنفرانسونو او دغه وخت د دې بایس تو چې پنتا واکټو سره په کتو نیکولسن په خپل تشمین نیسي به له دې چې لري پنتاګان او یا هم سینماني سره مشوره وکړي
د افغانستان د جمهور ریاست د مرستیال ویان نجیب آزاد چې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکاو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ایران کنسولګری د فرا ولایت اوسیدونکو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده د اړوندو چارواکو په خبره دا کار وسد راغې شوې چې د فرا محلي چارواکو د هیواد متهم کړي چې د وسلوالو سره مرسته کوي تر څو د بخشاباد د اوبو بند جوړ نشي او په دې عکس العمل کې د ایران لخوا پرې ویزې بند شوې دي نور حال سیمې د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو
د فرا ولایتي شورا وایي چې په دې وروستیو کې د ایران کنسولګری فرای اوسیدونکو ته پر ویزو بندیز لګولې دی د ولایتي شورا غړي شاله ابوبکر وایي چې په دغه اړه هر ورځ ولایتي شورا ته شکایتونه راځي او خلک له دې امله ډیر په تنګ راغلي دي هغې له دولت څخه وغوښتل چې د فرای اوسیدونکو دغه ستونزه دې جدي پاملرنه وکړي
یک کار بسیار اشتباه است از کنسولګری ایران
دا د ایران د کنسولګری لخوا یوه لویه تېروتنه ده چې فرایان ته ویزې نه ورکوي ځکه د ستویز په دې منځ کې نوی او ټول افغانان ته په یو نظر وکتل شي او لکه د غور او بادغیس اوسیدونکو ته فرایان ته ویزی ورکړل شي ځکه دا دوی قانوني حق دی په همدې حال کې په فرا ولایت کې ځینې مدني فرایان د ایران هیواد دغه کړن د افغانستان سره دښمنه بولي محمد داوود اخیار په فرا ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې نه باید تون له خوا غبرګونونه ملت ته زیان ورسوي دغه خبر دا کار باید ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت لخوا وڅېړل شي او په دې اړه د حل لاره وموندل شي
حکومت او خلکو دې ته امادګي ښودلې چې د بخش آباد بند باید جوړ شي د ایران هیواد دغه ورځې څخه تر دا اوسه پورې مغرضانه کړنې شروع کړې او زموږ په داخلي چارو کې مداخله شروع کړې انده چې د نن پرون دا ورو چې فرایان ته د ویزو پور کول کې انکار کوي او د ایران هیواد ته مې دا پیغام دی چې دوی داسې فکر کوي چې په دغه سی فشارو باندې چې دوی پر ولس باندې راوړي دوی به ولای شي چې د بخش آباد بند مخنیوي وکړي د ارمان به پرون نشي
د بل خو به د فرا ولایت سیمه چارواکي وایي چې د اسونې ته د حل لار لټوي د فرا ولایت د والی وین محمد ناصر میری وایي چې بارنی چار وزارت لخوا د اسونې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې دي د خبره هڅه کړي چې د ایران کنسولګری بیرته پر اوسیدونکو ته د ویزو ورکول لړۍ پیل کړي
فعلاً کې ویزاشان بند شده د ایروته
اوس چې ویزی بند شوی نو د فرا ولایت اوسیدونکو باید د لوړ چارواکو امر ته منتظر وسی ځکه موږ دا موضوع د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او هڅې روان دي چې دا موضوع لا غلا لري حل شي او د ایران کنسولګری په هرات ولایت کې یو اربیا د ویزو ویش فرایانو ته پیل کړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ایران د کنسولګری نظر هم واخلو خو بریالي نه شو فرای اوسیدونکو د ایران هیواد د ویزی ورکولو لړۍ ورسره لاغه بند شوه چې دغه ولایت سیمه چارواکو رسنیو سره خبرې کې دغه یو تورن کړ چې دولت د وسوال مخالفانو سره همکاري کوي او همداشان دغه ولایت په نامنې کې لاس لري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
اوس هم په کندهار او زابل کې د ورسیو امنیتی پیښو رپورټ راخلو. په کندهار او زابل ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتی ځواکونو په مخامخ جګړه کې د چارواکو په خبره 85 وسلوال او 3 پولیس وژل شوي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته موبایل تیر شپه وسلوالو طالبانو د ارغسان ولسوالۍ په دوام درې او ملا غاجان پر پوستو بدون وکړه. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې چې تر ساره دوام درلود 14 وسلوال ووژل سو او 19 نور ټپیان سول. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې دوام نیتی سرتیری هم ووژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي.
د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې دوام درې د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې څلور وسلوال ووژل سوي دي، پنځه مرګون ټپیان دي چې د ملا غاجان په اسلام امنیتي ځواکونو بیا 12 وسلوال په مرګ 12 وسلوال له مابینه وړي د 14 مرګونو ټپیان کړي دي. البته په وژل شوو وسلوالو کې د دې درې نیم قوماندانان هم شامل دي چې د ترسي بریدونو مشري په غاړه درلوده او د دې په وړاندې زموږ مرجو له دوه سرتېري نه شهیدان شوي دي او درې مهم سربېرین ټپیان دي.
د پولیس ویان وایا مهال یو شمېر وسلوالو په خاکریز کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه چې تر نن سهاره جګړې دوام کړي او دیش وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د دورانی په وینا په دغه جګړه کې 3 پولیس وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي.
خاطرز ولسوالۍ د شیرغر پر امنیتي پوسټ هم برایي پوکم 12 بجې وسلوال تر اغېزې پرې سي برید وکړي چې د سهار تر څلورمه ادامه درلود. د امنیتي ځواکونو په اکبرګون کې دیش وسلوال وژل سوي دي او 15 مرګونه ټپیان دي. د دې دوه مهم کمانډانان هم پکې شامل دي چې د رسي بریدونو او مشورې په غاړه درلوده او د دې زموږ درې سرتېري شهیدان شوي دي او دوه مهم زخمیان دي.
په عین وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو د زابل کابل پر لوی لار د سپینې خبرګي په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. د زابل د عملیاتي کنډک کمانډان آصف توخی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دا جګړې تر نن سهاره دوام کړي. 12 وسلوال او اته پولیس وژل سوي، وو وسلوال طالبان او دوه پولیس ټپیان سوي دي.
تیر شپه موږ پر پوستو باندې دښمن لخوا تهاجمي ارمه وسوله چې د موږ له کلات مرکز سره په ما کراکات کې د موږ دوه د په جنگ کې اخته وو. جمله تلفات موږ د اته کسه مو شهیدان لرو، دوه کسه زخمیان لرو. او د وسلوالو تلفات دوه پولیس مړي لري، اوه کسه زخمیان لري دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تفسیرانه نه ده کړې. خو د دغه ډلې یو ویان قاری سپ احمدي ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې ادا کړی چې د کندهار په مارو پولیسوالي کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په حمله کې 15 پولیس وژلي. امنیتي چارواکي د طالبانو دا ادعا نه مني.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د نړۍ په تازه تحولاتو کې اوري چې ترکیه او ایران په ګډه په خپل گاوند عراق کې د کوردانو لخوا د ټول پښتني د ترسره کولو پلان سره مخالفت څرګند کړ. په پام کې ده چې دا ټول پښتنه راتلونکي میاشت ترسره شي. دغه مخالفت پرون ترکیه ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیس د یو بېساري سفر په ترڅ کې څرګند شوی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده.
د ایران لوی درستیز ویلی دا ټول پښتنه که څه هم پراخ کې کیږي، خو ایران او ترکیه به هم پکې شاملوي، ځکه نو د دوړو هیوادونو رهبران ټینګار کوي چې دا ممکنه نه ده او باید ترسره نه سي. خو له دې غوښتنې سره سره د کوردانو رهبرانو دا ټول پښتنه چې په پام کې ده راتلونکي میاشت وسی نه ده لغوه کړې. کوردان په ایران، عراق، سوریه او ترکیه کې د پام وړ اقلیت دی چې ځینې ډلې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت نا وخت دغه مبارزه له تاوتریخوالي سره ملګری وي. اوس د ایران او ترکیې چارواکي فکر کوي چې د عراق په شمال کې دا ټول پښتنه نه یوازې په عراق بلکې په ټوله سیمه کې وضعیت خرابوي. د ایران لوی درستیز محمد حسین باقری د سه شنبې په ورځ انقره ته له رسېدو سره سم د ایران دولتي تلویزیون ته ویلي و چې ډېره موده دغسې سفر نه و سوی، خو په سیمه کې پرمختګونو، امنیتي مسایلو، د سرحد امنیت او له ترهګرۍ سره مبارزې ته په پام سره دغسې یو سفر ته اړتیا وه. د ترکیې رسنۍ وایي دا له هغې وروسته چې په 1990 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب سوی اول وار دی چې د ایران یو لوی درستیز ترکیې ته سفر کوي. باقری پرون ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دوی موافقه وکړه چې په عراق کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه شایي ټوله سیمه ناکراره کړي. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې پلان سوي ټول پښتنه شایي په سیمه کې وضعیت حتی د کورنۍ جګړې خواته بوزي. مولود چاوشغلو د چهارشنبې په ورځ تی آر تی خبر تلویزیون ته په مرکه کې وویل
ülke bu kadar sorun yaşarken bir de bu referandum bağımsızlık şeyi
bu da sel ki chehwat mo lagan ustun zo sara mahamxte da khpul wakil da paratul pushtana ba waziyat la kad ki chen kri khudai makra hatta shay da korani jagle sabab shi da jidi masala da mush po tsarganda dui ta weili che da di tul pushtani mukhalif yu aw dui bay tar sar nakri mush ba bia ham da ham dil taki weilo ta edama war kro
دغه کوردانو چې شمیرې 15 میلیونو ترسیږي ویلي چې دوی شای دغه ټول پښتنه تایید کړي خو د دوی رهبران ټینګار کوي چې دا ټول پښتنه لازم الاجرا نه ده او په خپل ذات کې مشورتي بڼه لري دغه کوردان چې تر ډیره د پام وړ خود مختاري یا کورواکي لري د بغداد د مرکزی حکومت ترڅنګ سولیز ژوند لرلی خو بیا هم له حکومت سره په ورستیو کې د تیلو او نورو مسایلو پر سر د دوی ځینې جنجالونه راغلي دي خو برعکس په ترکیه او ایران کې د دولتي ځواکونو او کورد ملیشو ترمنځ خونړې شخړې سوي دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د کوردانو د سیاسي ځواک پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده کوردانو د ترکیه په پارلمان کې د وروستیو انتخاباتو په نتیجه کې د پام وړ څوکۍ ترلاسه کړې دي
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او په امریکا کې لمر تندر نیسي او په امریکا کې به په میلیونونو کسان ننداره کوي ځینې نندارچیان ورته په تلوسه کې دي او ځینې به اندېښنه لري نور له سالم محمد سالیس خبرو
د دوشنبه په ورځ به د امریکا په څوارلسو ایالتونو کې د لمر رڼا تتوي په شمال ویدیس کې له اوریګان څخه نیولې په جنوب ختیځ کې تر ساوت کارولینا ایالت پورې پښتنه دا ده چې لمر کله تندر نیسي ځواب دا دی لمر هغه وخت تندر نیسي یا رڼا تتیږي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابره سي دا هم هغه وخت چې سپوږمۍ بشپړوي د مځکې او لمر ترمنځ پرې وخت یا مسیر برابره سي کله چې لمر بشپړ تندر نیسي آسمان او مځکه د څو دقیقو لپاره تیاروي او حتی په آسمان کې ځینې ستوري هم ښکاري له هغې شېبې پرته چې سپوږمۍ د لمر دایره په بشپړه توګه پوښلې وي په نورو وختونو کې لمر ته کتل خطرناک دي او سترګو ته تاوان کوي په امریکا کې به پر ځایي وخت د سهار 10:15 د اوریګان یالت په نیوپورت کې د سپوږمۍ سیوري پر مځکه برابرېږي او په بیضوي شکل به پر شاوخوا 115 کیلومتره ساحې خپریږي د لمر تندر به 2:40 دوام وکړي د اروپا افریقا او جنوبی امریکا په ځینو برخو کې به هم د لمر د تندر نښې ولیدل سي خو د امریکا د ختیځ پر ځایي وخت ماپښین 2:09 به د لمر تندر چې پر مځکه به یې سیوري غوړولې وي له ساوت کارولینا لمن ټوله کړي اټکل کېږي چې بلوار به د 2019 میلادي کال د جولای پر 2 لمر تندر ونیسي چې د ارجنټاین او چیلی د ځینو ښارونو په ګډون به په آرام سمندر کې ښکاري لمر چې تر سپوږمۍ تقریبا 400 برابره غټ دی لمځکه څخه هم د سپوږمۍ په نسبت 400 برابره لري دی ځکه نو لمځکه څخه موشتا د دوړو اندازه برابر ښکاري
و امریدل چې ټاکل شوی راتلونکو دوشنبه په امریکا کې لمر تندر ونیسي او اوس له افغان امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو
لوی خبره ده چې د نوهای امنیتی فنون باندې دا چاره کیږي دا معنی ورکړي چې موږ ټول افغانان دا چاره نه چې د ټول افغانستان د دوی فنون کې هم وکی بیا هم کم دی پدې چې دا غتلان دي چې موږ یو
دا موږ لپاره دی ویاړ خبره ده او دا د موږ دی پرسونل د موږ لپاره د افغانستان د ملي مسلق قواد لپاره یو د افتخار خبره ده او د باندې مون مورال جګیږي او زمون د لپاره افتخار خبره ده
نن خوشبختانه چې د جامعه مدني لخوا د چارایي د نیروهای امنیتی په نوم مسمو شوی ده زیاتره چارایان د کابل او دولتونو د مړي په نوم مسمو شوی ده اونن ډېر د خوشبختی زایده چې دا د نیروهای امنیتی او د ځوانانو په نوم مسمو شوی ده
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای 4:30 بجې کیدونکې دي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډیز لپاره سیف الله استانګزی په سټوډیو کې ده
د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له زندانه خوشې شوی او بیرته کابل ته روان دی. د آصف مومند ورور مصطفی مومند په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه. آصف مومند د دوشنبه په شپه د بلخ په هوایي ډګر کې د عطا محمد نور کسانو له ځان سره بیولی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې په تحصیلي بنسټونو کې باید په دواړو ژبو پښتو او دري تدریس وشي. هغه دا خبره نن د 1996 او 99 تحصیلي کلونو په پرانیست غونډه کې وکړه. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان مخکې ویلي نه غواړي د امریکا یا ناټو پوځیان په دغه هیواد کې په جګړه کې داخل شي. پاکستانی چارواکو د امریکا لخوا د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه د حزب المجاهدین په نومولو انتقاد کړی او دا کار یې غیر منصفانه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد ویلي د شمالي کوریا د راکټي ازموینو حل به خطرناک وي، خو دا چې دغه هیواد د په امریکا د اټومي راکټ حمله وکړي له تصور د باندې ده. او زرګونو کسانو پرون په متحده ایالاتونو کې د سپین پوستو نجات پالو په یو لاروین کې د یوې ښځې د وژل کېدو په یاد په ورجینیا پوهنتون کې شمعې روښانه کړې.
سپورتی خبرونه درته اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ نړیوال شورا د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام سیالیو محلي ویش اعلان کړ چې افغانستان په ډی ګروپ کې ځای لري. د کرکټ د نړیوال شورا د ویپانی دراپور په اساس دغه سیالي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جنوري په 14مه پیلېږي چې یو میاشت دوام کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې د سریلانکا، ایرلند او پاکستان سره لوبيږي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ 15 نورو لوبډلو هم د لوبېدو چانس ترلاسه کړی دی. یادونه ورده چې د افغانستان 19 کلنې ملي دلی په سنگاپور کې د غوروي سیالیو په ګټلو دغه جام ته لار پیدا کړي. په هلمند کې د سولې پونوم پیل شوی د فوټبال سیالي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د هلمند ولایت د ورزش امیر زلمی حسن وای چې د سیالي نږدې یو میاشت وړاندې د ګیرش په ولسوالۍ کې پیل شوی وي. هغه وای چې د یادو سیالیو پیلو بیت د آشنا او یاران لوبډلو لار پیدا کړي و چې اتلولي د یاران لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د خاغلی حسن په خبره که سه هم جنگ جګړو د هلمند وضعیت خراب کړي، خو لوبغاړو خپل حوصله له لاسه نه دا ورکړي او که د فوټبال مرکزی فدراسیون ورسره مرسته وکړي نو ملي لوبډلې تبخه استعدادونه ورکړي. او د فوټبال د سوپر کپ سیالیو په دوهمه لوبه کې یو وار بیا ریال مادرید بارسلونا ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې تیر شپه تر سره شو، ریال مادرید وتوانید چې خپل رقیب بارسلونا ته په دوهمه لوبه کې 2-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د سوپر کپ د سیالیو په لومړۍ پایلوبه کې هم ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې ماتې ورکړې وه. که څه هم د ریال مادرید تکړه ګول وهونکي په تیر لوبه کې د ورزشي اخلاقو د ماتولو په تور له دې سیالۍ کې نول شوی، خو بیا هم د دې لوبډلې د ګول وهونکو لیکا پیاوړې وه او د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د دوو ګولونو په وهلو بریالي شول. دا دواړه لوبډلې په نړیواله کچه میلیونونه مینوال لري.
تاسې ازادي راډیو ته وکیاست. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نس پروګرامونه د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام د ماشومان لپاره او کور کلی خبريږي. خو لاغي مخکې په لغمان ولایت کې د خپلواکۍ د ګټلو یا بیرته اغوستلو د تنویم کالیزي د لمانځلو په اړه د جوړ شو مراسمو په باب رپورت لرو. د خپلواکۍ اتل وپیژنئ په دې نوم د عامه پوهاوي یو کمپاین په لغمان کې پیل شوی چې د زمري 17 نیټې بچې د خپلواکۍ له کالیزې سره برابر د دوام کوي. چارواکي وایي غواړي خلک خپل اتل وپیژني او هم د خپلواکۍ د ساتلو په خاطر هغوی ته د سولې پیغام ورسوي. نور حال زموږ همکار شمع مچینواری دروروي.
د لغمان ولایتي ادارې د خپلواکۍ ورځې یو اونۍ وړاندې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د اتل وپیژنئ تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین په جریان کې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د چهارشمې په ورځ برخه اخیستې وه او چاپ شوې بروشري پر ښاریانو وویشلې. ښاغلی نعیمي وایي له دې کمپاین څخه یې موخه پر خلکو د خپلواکۍ اتل پیژندل او د دې خپلواکۍ د ساتلو لپاره هیوادوالو ته د سولې پیغام رسول دي.
هغه پیغامونه ورته رسول چې خپل ملي اتل وپیژني او د سولې او د امن او د ثبات پیغام ټول ولسته او ټول لغمانان ته ورسې.
د لغمان خاري او تر اوسیدونکو رسنوي ته وویل چې په خوابي د خپلواکۍ جشن مانځه خو په دې نه پوهېده چې د خپلواکۍ هوا ته چا راوړې ده. دی وایي د همدې کمپاین برکت دی چې د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان یې وپېژانده. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې دا کمپاین به د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د رضاکار ځوانانو لخوا تر 28 د اسد پورې روان وي، تر څو د خپل اتل د پیژندنې تر څنګ خلکو ته د سولې پیغام هم ورسوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلزیمای زور است یا بیش؟
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، په ماشومان باندې جنسی تیری هغه څه دی چې ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. نن له موږ سره د بشري حقونو د دفتر د ماشومانو د حمایت د برخې کارکوونکې حنیفه ګیروال ده. هغه به په پیل کې راته وایي چې د ماشومانو پر وړاندې جنسی تیری څه ته ویلی شو.
د ماشومانو پر وړاندې د زنا او یا د لوات فیل مرتکبېدل چې د ماشوم شخصیت، روان او جسم له هغه نه متاثرېږي. جنسي تیری کېدای سي هم په کور کې وي، هم په د باندې محیط کې، یعنی فقط دا نه ده چې جنسي تیری همیشه په یو باندې محیط کې سرته کېږي. دا تیری کېدای سي د حتی په خپل کور کې، د مکتب کې، په تعلیمي محیطونو کې، په کاري محیطونو کې هم کېدای سي رامنځته سي چې په جبري توګه وي، مقابل طرف له هغو نه رضایت ونه لري. او همچنان دا تعریف دوه عنصر په خپل منځ کې لري، یو زنا او یا هم لوات.
د ماشومانو پر وړاندې جنسي تیری ولې رامنځته کېږي؟ د دغه هغه اساسي عوامل څه کېدلی سي؟
ماشومان فکری بلوغ ته د نرسېدو له امله د ټولنې تر ټولو نه زیات زیانمنونکې طبقه حسابېږي، ځکه چې دوی د ژوند په یوې حساسې مرحله کې دي چې نشي کولای خپل ښه او بد په سمه توګه تفکیک کړي. نو ځکه هم د دوی د جنسي تیریو د قرباني کېدو چانس هم زیات دی. اما دا چې په عمده توګه کوم عوامل د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری سبب ګرځي د بحث وړ دی، خو په لنډه توګه موږ څو عاملونو ته اشاره کوو. اول دا چې د کورنیو بې مسؤلیتي او ناپوهي د ماشومانو په ساتلو کې ده. کورنۍ خپل ماشومانو په ساتلو کې بې پروايي کوي، او مثلا هغه په وخت نه وخت کې له کور نه باندې لیږي، دوکانو ته لیږي، چې دا خپل د دې زمينه مساعدوي چې په دوی باندې جنسي تیری وسی. دوهم، بعضي خلک رواني تکلیفونه لري یا احتیاط ته کوي، سمون په دې اړه اشاره وکړو چې ځینې خلک دومره په دې ناوړه عمل ښکل دي چې د ځان د ارزا کولو په خاطر حتی په ماشومانو هم رحم نه کوي. دا دوی ته یو احتیاط سوی ده. دریم عامل فقر، بیکاري او ضعیفه اقتصادي وضعیت دی ټولنې وي، ځکه چې د خپل جنسي خواهشاتو د رفع کولو لپاره اسلام موږ ته مشروع لار، یعنی وادي تعین کړی ده. اما کله چې په یو جامعه کې افراد بیکاره وي او د اقتصادي فقر سره مواجه وي، هغه جامعه کې خلک نسي کوي چې مشروع توګه واده وکړي او خپل هغه غریزات چې دي هغه پوره کړي. نو ځکه دوی د نامشروع طریقو ته مخ راوړي چې هغه طریقه یو جنسي تیری ده. او بل عامل هم شخصي دښمني هم کوي، سو چې موږ وایو چې بعضي خلک کله چې د دې لپاره چې خپل شخصي دښمني له یو فامیل نه وباسي یا خپل انتقام واخلي، د هغوی په ماشومانو باندې معمولاً جنسي تیری کوي. دغه اساسي عامل نه دي چې موږ په جامعه کې د دې ناوړه عمل سبب ګرځي.
د بشري حقونو دفتر ته چې تاسو خپل یال د کارکوونکي یاست، څه ډول پیښې تاسو ته درځي؟ که تلغونه کیسه راته وکړي چې څومره دردونکي او څه رقم دا رامنځته شوي؟
صحوي دفتر ته ډېر زیات متفاوته قضیې موږ لرو، د جنسي د تیریو چې حتی موږ قضایې لرو چې خپل فامیل کې په ماشومانو باندې جنسي تیری سوی ده.
جنسي تیری پر ماشومانو او د هغوی په راتلونکي باندې کومې ناوړه اغېزې کولی شي؟
په دې اړه باید ووایو چې جنسي تیری که په لویانو باندې وي ډېر زیات منفي تاثیرات لري، همغسې په کوچنیانو باندې هم ډېر زیات منفي تاثیرات لري، چې حتی هم په کوچنیوالي کې او هم د دوی په آینده کې کله چې دوی غټ سي او د جمعیت مخروړي حقوق کې هم د دې عمل تاثیرات په دې باندې باقی وي. دغه بعضي هغه ناوړه غیزونه چې لري مونږ کوي چې وایو، یو دا چې ماشومان خپل اعتماد په جامعه باندې، خپل فامیل باندې، خپل دوستانو باندې له لاسه ورکوي، ځکه دوی فکر کوي چې هر څوک غواړي موږ ته ضرر ورسوي په یو سبب باندې، نو دوی نسي کوي چې خپل باور په جامعه باندې پیدا کړي. او دا یو قسم د نامنی احساس دوی ته ورکوي چې دا کېدای شي په راتلونکي هم د دوی په ارتباطاتو باندې تاثیر ولري، یعنی کله چې دوی لوی سي دوی نسي کوي په جامعه کې سالم ارتباطات منځته راوړي. دوهم دا چې هغه ماشومان چې د دې ناوړه عمل قرباني ګرځي، د نورو په پرتله ډېره کنارګیره، تیری کوونکی، عصبی، بدخلقه او تل پریشان او مضطرب اوسیږي. دغه هغه عملونه دي چې د جنسي تیری له امله منځته راځي.
د ماشومانو پر وړاندې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره کورنۍ باید څه وکړي؟
اول دا چې باید فامیلونه وپوهي ول چې د دې عمل په عواقب باندې، په ضررو باندې، چې دا عمل څه ضررونه لري، نو د دې لپاره باید فامیلونه بې پروايي له منځه یوسي. یعنی کله چې کومه مور خپل ماشوم له کورنۍ باندې باسي، باید د دې په عواقب باندې پوسي چې دا باندې ستل د ماشوم له کورنۍ څه خطرناک عواقب کوي چې غوته منځ ته راولي، مثلا د ماشوم لیږل دکان ته یا بازار ته، دا څه عواقب لري. نو باید موران کوشش وکړي چې خپل اولادونه اول پوه کړي له ماشوموالي نه، له هغوی سره یو سالمه رابطه، دوستانه رابطه منځ ته راولي، تر څو هغه اولادونه وکوي چې خپل هر مشکل په اسانه توګه خپل مورانو ته، پلارونو ته ووایي سي. او دوم دا چې باید هغه ډیر متوجه وسي خپل اولادو ته، هغه جایو ته اجازه ورنه کړي چې ولاړ سي چې خلک کمی، بیربار کمی، یا بازار ته دغه جای ته اول اجازه ورنه کړي ستنه ولاړ سي. دوهم دا چې د کوچنیانو د خبر په مقابل کې باید موږ حساسه اوسو. مثلا کله چې کوم ماشوم موږ ته وایي چې زه نه غواړم د خپل کاکا کرو ولاړ سم یا د خپل خاله کرو ولاړ سم، باید د دې په ځای چې موږ په هغه باندې غوسه سو، دغه عامل کوشش وکړو چې پیدا کړو. قضیه چې موږ د کمیسیون ته راجی سوي دي، د قرباني ورور یا حتی کاکا، حتی پلار د دغه ناوړه عمل مرتکبین ګرځېدلې دي، نو باید کوشش وکړو چې اول هغه پوک او دوم دا چې دغه خبرو مقابل کې حساسه اوسو او جدي ونیسو. دریم دا چې موږ کوشش وکړو چې خپل 33 کلنۍ کته ماشومانو ته اجازه ورکړو چې خصوصا د شپې له عملی د خپلوانو کره ولاړ سي، یا لرې ولاړ سي، یا تنه ولاړ سي. دغه هغه کارونه دي چې باید کورنۍ د خپل ماشومانو ساتلو لپاره وکړي. د چا سره دوستان کېږي، باید کوشش وکړي چې دغه دوستانو باره کې معلومات پیدا کړي، او کوشش وکړي چې ډاډه سي له دې نه چې د دوی ماشومان د دوی خپل سن نه زیات نورو خلکو سره دوست نه شي. یعنې کله چې د دوی ماشومان ملګري انتخابوي، د دوی همسنه اوسي، چې دغه هغه کارونه دي چې موږ کوای سو چې د دې عمل مخنیوي وکړو.
د افغانستان دولت او په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایي نهاد نه، یو نظارتي نهاد ده. موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو د پلي کېدو نظارت کوو. یعنی کله چې کوم څوک د بشري حقوقو د نقص مرتکب کیږي، موږ هغه نظارت کوو، او د هغه قانوني پروسه چې کومه په قانون کې پیشبیني شوې ده، موږ هغه لهغې نه نظارت کوو. او کله چې مثلا کوم څوک د دې ناوړه عمل مرتکب کیږي، اول خو موږ قانون لرو چې په قانون کې هر قضیه اول د کشف له مرحلې نه بعد سانولي ته سپارل کیږي، او سرنولی نه هم محکمې ته ځي. او څرنګه چې د افغانستان د محاکمو د تشکیل وظایف او قانون په څلورمه ماده کې وایي چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې هیڅ قضیه د سترې محکمې د صلاحیت نه د باندې وباسي، نو همدغسې هم کله چې کوم ناوړه پیښه کیږي، دا قانوني پروسه لري، لزنه قانون دي ته خپل مراحل پیشبیني کړي دي، هغه سي مخته ځي. اما که چیرته دغه دوسیه په دقیقه توګه مخته ولا نه سي، او یا عدلي او قضایي ارګانونه د دې دوسیه په مخته وړلو کې احتیاط نه کوي، یا ډېر د توخو نسبی د افغانستان بشری حقوقو کمیسیون په دې بخش کې صلاحیت لري. او بل دا چې دا یو ډیر اساسي کار چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کړی ده، د بچبازي د قانون تصویب ده، چې د بچبازي قانون په تصویب کې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دې مسوده تیار کړه، او د عدلي وزارت ته وسپارله چې په هغه کې د دې ناوړه عمل مرتکبین چې د ښځو په مقابل کې او یا هم د سړو مقابل کې د ته قانوني ضمانتونه پیشبیني کړل، او د عدلي وزارت ته وسپارل چې خوش پښتانه د عدلي وزارت د قانون په درې نور قوانینو کې چې کود جزا، د انسان د قاچاق مبارزه قانون کې، د ماشومانو د حمایت په قانون کې دغه مواد هغلته درج شول، ثبت شول، او قانوني او اجرایوي تضمین یې ځان ته پیدا کړل، چې دغه یو اساسي کارو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه کې کړی، ځکه چې دغه تضمینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم راغلي ول.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري حقوقو د دفتر د ماشومانو د حمایت برخه کارکونکو حنیف ګیروال خبرې د ماشومانو د جنسي تری پاکل اووریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی
ټول کابل چنن ما یو ملی بس ولیده دا چنجی او خواړه مچان او خواړه ماشو خواړه دا څه شول پښتنه وکي دا د ورته څه دیکھل
دیوتن خبرې مو اوریدې چې ویل ملی بس ور نورکدی دې ته ورته ډېر نور کسان هم په ملي بس پسې سرګردانه ګرځي. مسؤول کسان خلکو ته څه ځواب لري؟
بالکل ویجاړه شوی د لمنځه لاړ. 200 اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
موږ څلور کاله پرله پسې د ملي بس د کمښت یا په ځینو سیمو کې د نشتون مسله د ترانسپورت وزارت او د ملي بس ریاست ته ورياده کړه. په دې اکله مو د بیلابیلو سیمو د خلکو شکایتونه هم خپاره کړل. هر جیل مسؤول کسانو ویل چې دا د په دې نږدې وختونو کې دا ستونزه که حل نشي یا څه خوب کم شي، مګر برعکس کال په کال دوام وګړو ستونزې د ملي بس د نشتون له وجې زیاتېږي. که تاسو د ورځې په اوږدو کې د ښار واټونو د سر ایسته کړئ، ګڼ شمېره کسان به وینئ چې په تمځای کې د موټرو په تمه د مجبوریت له وجې خپل ډېر وخت ناقضای کوي. اکثره دومره پیسې نه لري چې ټکسي ونیسي، ولاړ وي چې کوم لینی موټر راشي او دوی د خپل مقصد ځای ته ورسوي. په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
اول افغانستان خپل هغه برخي ملي بسونه او بیا مثلا پاکستان ورکړه، هند ورکړه، نه پوهېږو چې دوی کوم دولت ته واولتل. په ځمکه ننواته په دوی څه شی وشو؟ دا چا وخوړ؟ موږ ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی وخواړه، مچان وخواړه، ماشو وخواړه، دا څه شول؟ مثلا دا برخي ملي بسونه چې یو روپۍ به دې ورکول، دوه روپۍ به دې ورکولې، مثلا د داود خان دا زار شاف حکومت کې دا د پاکستان وین چې ورکړه دام خو 50 روپۍ او 100 روپۍ به ښه پښتنه وکړي چې دا د ورته څه دیکھل.
چرخی نه ستور 10 کیلومتره مزل نه د 50 روپۍ یا 70 روپۍ کرایه غواړي ملي بس بل 10 روپۍ غوښتل. نو یو سړی کریاسته پوری یا تریوجیا پوری خار تر اتګ غواړي، نو غو طرف ته آمد په 100 روپۍ تنه یوازې د ټکسی کرایه کیږي. اول خو ورک دی، بیا که په کوم لین کې چیرته چلیږي که دغه کرا دولت له خوا نه 15 مقرر شوی، هغه سړی هم 10 اخلي. سره نو کې لام دغه د موټر کرایه هم نسو پرې کوله.
نارینه ټول شاو خو د ملي بس په دروازه او اخر ترتون مال خوستس د ملي بس دغه مرخو کې کې د عقل د سیاسي ورپورتس او اخر د سیاسي ته بل موټر رس 300 روپۍ خو د غټ موټر یخل هغه نه یي د حقیقت ای موټر نه لري.
د موټر ستا داسې وخت راغلی ده سې زه 2 بجې 8 بجې تر 9 بجو موټر ته نه اوسي. په دې ماش د موږ ګزاره نه کېږي. ټکسي ونیسو؟ ټکسي کې خو بیا تګ راتګ سړی کوي، خو ټکسي خو پیسې غواړي. نارینه ښځې ماشومان ټول ولاړ دي.
پخوا به د ملي بس د تګ راتګ وخت معلوم وو. کله به چې څوکۍ ډکې شوې ملي بس به حرکت کاوه، خو اوس په ډېرې بېغبرۍ سره کارول کېږي. د تڼیکوټ اوسېدونکی ډګروال محمد مالک وایي چې د دوی په لاین کې دوه ملي بس وو، اوس هغه هم خراب شوي ولاړ دي.
پلان کو او زیات پیسې اخلي ملي بس، خو بیا هم لږ سہولت وو، یا پنځه روپۍ یا درې روپۍ بیا اخیستي. اوس دغه یا سړي په توان کې نه ده پوره، ډېر خلک کېږي چې په پیاده هم روان وي، کور ونه لري، اټول پوخر کې اوسېږي، پوخر کې ځان د پاره یوه ګنجړه پیدا کړې ده ژوند کې کوي، نو نورې اقتصادي ستونزې هم لري. نو دغه ټولې ستونزې دي چې موږ هلته ژوند کوو او د ملي بس نه محروم یو. ترانسپورټ کې ولاړ دي، څوک د دې غم نه خوري چې دغه ملي بس چې اوس که تاسو د ملي بس ریاست ته ورشئ، په سلهاوو موټر به هلته ووینئ چې ولاړ دي. یوې عادي پرزې دپاره څوک نه غواړي چې هغه ترمیم کړي. اوس په ټولو ساحو کې د ښار که موږ وینو، یا به ټنس وي، یا به پلنکوچ وي، او یا به کسټر وي.
د وړو موټرو ډیروالی د دې سبب شوی چې د ښار واټونه په دوامداره توګه بند شي. که چیرې ملي بس وای او د پخوا په څیر په لینونو کې چلیدی، نو د عامو خلکو به ډیر وخت په لار نه تیریده. امدا خبره نعیم جان کوچی کوي.
ملي بس خو ډیر ښه دی د ښار کونه. ملي بس خو قاعده او قانون معلوم ده چې دومره کړه ده، دی و چې هر څه زړه وغوښته هغه کار کوي. دا جادې نه چې راله چمنه راسم سد رسۍ اچول سوي دي، او فقط ما مخته ودراو 50 روپۍ براکه زی ساتم. کوڅه چې ګورې دوغونه نه د سړک چې یو موټر دی، دا بندش له شار چې ده. نو خاطر ته به ملي بس چیرته ودرېږي؟ ملي بس ستادګا به چیرته؟ ملي بس به په کوم ځای کې تم سي چې هغه ودرېږي؟ هغه خو که ودرېږم بنده، یا مخته کراچۍ ولاړه ده. ګورک دې ملي بس چیرې دي؟ یو دوه دانې ما لیدلي چې په طرف شهید و خیرخانه خطروان ده. خدا را خاطر چه گوری دقا شخصی موتر دی پیوا چوکی که هم چه دو نفر و یک دری نفر جایی چه بود چه پا منز که رو شاید کنه اولی چه دو و دو که نگی بیا پا ما بین که بل پینزم تم جایی در خودی لوی تکلیف دیدی چه چوک نظر واچه.
یو شمیر خصوصي شرکتونه هم شته چې په ځینو لینونو کې موټر چلوي. د هغو له کار نه هم خلک خوښ نه دي. عبدالوکیل وایي چې دا موټر ډیر وخت په لاره تیروي.
د لیسه په نامه ده، عربي ده، کوم عربي شرکت ده. بعض لینو کې کټ نه وکړه، او بل کوټې څنګه کې نو لینو کې نشته. هیڅ چاته کټ نه ده کړی. ټول خلک په ماتو نه سو هم اصل په ما شخصي کور لاګان چې چلیږي. خلکو سبې له کور راځي خپل دفتر ته یا دکان ته راځي. ما غیم 15 نفر دي، یا لدی خو ما جګر جګی ده. خلک ما خام چګور لکه چې په منډه جګیږي. سیاسر خو بیخی بیچاره پاتې کیږي. دی باید چې کار کوي ماښام او سبای وخت د خلک مامورین راځي، دغه وخت کې کار دی وکړي. وخت ضایع کیږي، ګټه چاته نه درسه، او هېڅ ګټه هم نه کوي خلکو ته. 45 دقیقې تر ادمان لاره کې دی ساریږي، او مزل خلا پرې ده.
ولې څه کوي؟
دریږي وای ته چې ډک شي. که ماموري ماموریت ته رسېدل نشي، دلته غیر حاضر ده. که یو مریض شفاخانې ته رسېږي، خو دا لاره بندېږي. شخصي ترانسپورټ ده، په خپل خوښه ده، خوښه چې سهار وځي، مازدیګر وځي، که ماښام. نو هغه خو یو ډېر اوږد ده. دونوګ مونته په دې سرکو کې په درد نه خوري. د افغانستان په سرکو کې دونوګ موټر مونته په درد نه خوري چې مجبور نی ولا کلاړم شي چې نه ساتو ساته دربد نشي.
لډیر وخت را په دی خو خلک په لارو او سړکونو کې له ترافیکي موانعو څخه پوزي ترغلي، وای دوی نشي کوي چې په وخت خپل کار ته ورسیږي. په دې وروستیو کې یو بل ستونزه چې په سړکونو کې را پیدا شوی، هغه امنیتي کمربندونه دي چې سړکونه داسې بند کړي چې ملي بس او نور غټ موټر تګ راتګ نشي کوي. په دې اکله د یو تن خبرې اورو.
بار سره کې د ډونګیا چولې دي، وطن په مټو ساتل کیږي، دا په ډونګیا باندې نه ساتل کیږي. که تاسو دې ملي بس پښتنه کوي، اول د ډونګیا پښتنه وکړي. ټول سرکونه باندې دا ټول کابل ملي بس نشي په کومه لار تیر شي. پایې درولې دي، سرکونه بند کړي دي، ملي بس نشي تیرېدل. چې ولاوګه چې دا ټول کابل ملي بس به څنګه کوي؟ چیرته بلل شي؟ په واخو نشي تلل.
د ملي بس د ریاست رئیس محمد حیدر اتمر وایي چې ملي بس په تیرو جګړو کې زیانمن شوی دی. د بیا جوړېدلو کار هم د بیلابیلو دلایلو له مخې له ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی.
هر بس چې خراب شو، همدغسې پات شو په ګراج کې، او ډریور او نگران هم رخصت شو، یعنی تنقیح شو له تشکیل نه، او نور مامورین هم چې مثلا اړیکې درلود، یعنی مامور په هغه بستونه و، هغه هم تنقیح شو. ورو ورو تقریبا نزدې په صفر شو. دا درې اوزې چې مثلا مونګلرو یو زندوانان دي، مرکزی ده که اوزې اول ورته وایي، اوزې دوام به په هغه کې ده خوشحال خان کې ده، ایسه اول خوشحال خان کې، اوزې دریم اوزه د مونږ په خواجه بغرا کې ده. خو دا درې واړه اوزې د ویجاړ یا د خراب بسونه ډک شو. همدا و چې جلالت مآب رئیس صاحب جمهور مهرباني وکړه هغه یو میلیون ډالر د وزارت ترانسپورت د انکشافي بودیجې نه احیای مجدد ملي بس دپاره دای منظور کړه چې د هغه یو میلیون ډالر نه درې سوه زره میلیون ډالر د پرزجاتو دپاره ورکړل شو چې دوه سوه اراده بس ورباندې ترمیم شي. ملی بس هغه پرزجات واخیسته او دوه سوه اراده بس چې باید ترمیم شي راجستر شو سره د پرزو سره چې اوس دغه ترمیمات روان دي. کله چې زه دلته مقرر شوم د هغه دوه سوه اراده نه تقریبا شل تر دېرش پورې جوړ شوی و، یعنی ترمیم شوی و په کار اچولی شوی و په مختلف لینو کې کار کاوه. کله چې زلالم دلته ما کوشش وکړه تقریبا پنځوس اراده نوره مونږ ترمیم کړه. پروګرام داده چې د دوه سوه باید ترمیم شي او بهره برداری ته اچول شي.
اتمر وایي کوم ملي بس چې لري هغه په کار اچوي او د نورو د ترمیم لپاره هم کار کوي.
د مونږ اراده جات مثلا د سینمای پامیر نه تر ارزان قیمت پورېزي، دارلمان پورېزي، سه اول خیرخانه، سه دوم خیرخانه پوریزی هم دونه چه مونگ لرو پده لینو که مونگ آچاول ایده او ده مونگ پروگرام داده چه دا سکتور خصوصی دا بسونه او دا مثلا فلن کوج دی یا کسترونه دی دا طول د ملی بس تر چتر لاندې باید فعالیت وکړي، یعنی د ملی بس تر مدیریت لاندې باید فعالیت وکړي، ځکه چې دا قانوني حق اساسي حق د ملی بس دی چې باید ټول افغانستان ته یا ټول ولایتو ته ولسوالیو ته دا ټولو ته دغه ترانسپورتي سرویس باید درکړي، یعنی دا خدمات باید ملی بس درکړي.
مجارے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم یار بند پبند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم تپ مین کے مستے گم مستے گم